Radio.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض ډیر لسوه ونیوی د جدي شپړسمه او د میلادي 2019 د جنوري شپږمه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې ز اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم لافان چارواکو سره د ایران د بهرنیو چارو د مرستيال د کتنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري لمړی د دې سات خبرونه فراکی قومی مشان د پینزو تنو یرغمل شوی او د خلاصون هڅه کوي د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرال براون د یو نیوی کلونو په عمر سا ورکړه د خبرونو تفصیل په فراکی قومی مشاند پینزو برمته شوی و وګړو د خلاصون هڅې کوي وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فرا د مرکز په 15 کیلومتری کې د باغی پل لسیمی څخه 15 وشتنه و تختول سیمه ایزو چارواکو ویلی چې وسلوالو طالبانو لدی کسانو یو تن وژلی 19 تنه خوشی کړی او 15 یې له ځان سره بیولی دي د فرا ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلی دی سپینجیرو او مخاورو د برمته شوو کسانو له خوشکېدو د خوشکېدو هڅې کوي په حقوقي کې هیڅ یو د دولت مامور نه لري د فراده والی دفتر ازادي رادیو ته د مسالې د جزئیاتو په باب د معلوماتو لورکول ډډه وکړه خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې نیوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن له ویروسه پاکې شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن ویروس په کې لمزه نه دی تللی د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګزرن یا ویش پیش حساب شوی دی دا ویروس وژونکی دی په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 کوچنیان سږکال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډیوسر امان الله امیرزای تیره شپه د ورپیښې ناروغۍ له امله په حق ورسید امان الله امیرزی چې د فلم په برخه کې په پراګ کې لوړې زده کړې کړې وې له یوې مدیر راهیسې ناروغ و د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومند د امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده امان الله امیرزی ولس کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ د یو موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی وو د خبرونو لازادي رادیو اوري د ایران حکومت پرون شنبه د پیښو د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل شوی دی په دې ډول ایران کولای شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګري ته پراختیا ورکړي د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکاوه په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اتمی موافقې ځان ویست او پر ایران بندیزونه ولګول د مصر د چاودیدونکو موادو د شندولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهره په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکو وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر شارګي کې وشوه، دوه تنه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کریسمس دوه ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اوومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د پخوانی شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبري وکړې. براون اتمي فزیک پو وو او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ. او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نشو.
په سرپل کې خلک اندېښنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په ورزګان کې د جګړې لشکلو خواو خلکو غوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات د صحیح ترکی چې وو زموږ د سبب عملیات کوي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودیدو خبر کوي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځني سپه 12 پښنوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د ورستیو خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم په ورته مسایلو خبري وکړه. خو په افغانستان کې د ایرانی چارواکو د سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړي مننه کړي او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارک په اعلامیه کې ویل شوی چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران د اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 18 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خاصه د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینجی جامع تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته ورم کړی دی، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خوا سره دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. زه چې موږ په افغانستان کې دونې رخ لرو، دونې اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی صرف غواړي په دې بازي کې لاس بالا پاتې شي او جهانیانو ته دا ښکاره کړي که تاسې دغه تحریمات مسلې لري نه کړي، زه تاسې ته درد سر جوړوای سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس ډېر فعال دي، په دې کې چې پاکستان د بیرنګي جامعې رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري، او غونه سابقه چې دوی لري غونه د هغه نیمۍ ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي، او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان دوی سره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواوو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسي جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه، او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي، او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبري کولې، وویل افغانستان پخوا د آسیا اقتصادي، سیاسي او کلتوري څلورلارې وو، او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي، هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې تویې کړې دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو، او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو، په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تیرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکیل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل د سولې غږ پورته کړی، خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځان وژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی، خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ خلک ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس به هم رضوان مراد در تو وای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو رسنیو او مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکانومست ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې افغانان او سوله غواړي. اکانومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي، خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري. ورسپانوای د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي. د مقاله د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په حق له ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي انتقاد پړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس د پیسو د هیفومیل او له مالی مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیاتو خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نه شي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصص مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوه شي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آیا له دغه هیواد سره مالی مرستو نتیجه ورکړې ده او کنه. میرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شو 115 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپکو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د ورسکان ولایت د مرکز ترین کوټ ځینې اوسیدونکو شکایت کوي او همدارس ادعا لري چې شکیلي خواوی د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمیر قومي مخورو د شنبه په ورځ د اعتراض په دود غونډه وکړه او ویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال کورونه سوځولي او ملکی کسانی وژلي دي. له ورسکان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور د سوتنو په خبرو پیلیږي.
دولت عملیات کوي وروره اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات د صحې ترکی چې وو زموږ د سبا عملیات کوو
دلته موږ راځو دلته دې مو ویلې په دا بازار کې دې مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمیر جګړه زپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دي. دغه جګړه زپلو شمیر لسګونه تر رسیدي د شنبې په ورځ د ورزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ شوی. د چټول قومي مخور و شکایت او ادعا کول چې شکیلي خواوی د جګړې پر مهال د دې سر او مال ته پام نه کوي. دوی ویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرني ځواکونه د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکی کسان یې وژلي.
موږ خو د ګرما اوسېدونکو په دغه مخ راغلي چې موږ خو عام خلک یو وروره دا کمربندونه ګي طالبان را مختصي حکومت را شاته کې ګي حکومت ور مختصي طالبان شاته کې موږ په دې کې بن راز مسره راز موږ زنانه او کښنه یو لوی وایوان ګرد دلته مسره پاته سو هته پر زنانه خو په دروسه چا ټکان یو ځای نه کړی زموږ پر زنانه ولا شي ټکان وس
چلن وسی دی وځل د دولت ځان تر جلبو مې د دادم په درکم خدای بلس نه را جلبې ځان ته ما ته توان رسیدلې زما انداري را بشتلې دي زما ټکټرانه سوي دي زما کورونه را سوي دي انداري څه کړی دي دروازې څه کړی دي چې د خدای د سره پنځه کې دروازې پرتې دي کلکین څه کړی دي چې د خوند پنځه کې کلکین ټک ټک بشتلې دي.
دغه جګړه د پلو پر شکل خو او ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال د دې سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار داسې عمل باید د ولس سره ونیسي که موږ رایت بولي موږ ولس بولي او د زموږ حکومت ځان بولي باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په ضلع د پلار دی پلار د اولاد سره دی نه کوي.
غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات دا صحیح ترکی چې وو زموږ دلته سبا عملیات کوو دی پوزو طالب پوس هغه سره د خپل حساب کتاب کې جنگ دی ورسره وکي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمندانۍ له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسولینو او د بشري حقونو مسولینو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي.
له بلې خوا د سرپل ولایت ځینې اوسیدونکي اندېښنه لري چې طالبان شایي د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. د سرپل والي هم دا تاییدوي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د تیلو پر زیرمو ولکه ټینګه کړي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس صالح محمد صالح نور معلومات وړاندې کوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسیدونکو او فعالانو اندېښنه دا ده چې طالبان شایي په څلورو ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیښ کړي. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اقدریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سنجي ازادي راډیو ته وویل په دغه ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټنه تیل تثبیت شوي دي. خو ښاغلی سنجي اندېښنه څرګندوي چې شایي وسلوال طالبان دغه څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیښ کړي.
که حکومت لاس تر زنه ناست وی پام ونه کړی لشک پرته د سرپل څلور صاحب چې تیل بکی دي د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتی ساحې نقلي وسایط له دې جملې رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل والی هم اندېښنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتی ساحو ولکه ټینګه کړي. عبدالقادر اشنا وویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکه ټینګول دي. په پام کې ود روان مریض کال د مرغومي یاچدي پر لومړۍ نیټه تصفیوي عملیات پیل شي چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درسیز او د کورنیو چارو وزارت له لوی موین سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرښه ماتیږي او چې له مرسته راسره وکړي.
د سرپل ولایت د نفتي ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره لدې چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورونو چارو وزارت هغه حکم څیړي چې له مخې د ټولو ولایتونو امنیت قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون امنیت قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو آمرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسیون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نوی حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون لخوا څیړل کیږي. دی وی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسیون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خود بعدا ابلاغ خواهد.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ایزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څه هم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو ترڅنګ وخت نا وخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له خبري یالانو سره شریکولې. خود کورنیو چارو وزارت د نوي حکم لمخې د ټولو پولیسو منصبینو خبرې لرسنیو سره منه اگر زول شوې دي. د دغه حکم لمخې د ولایتونو د امنیت قمندانان او د مطبوعاتو امرین حق نه لري چې لاسته راوړن او خپل نظریات لرسنیو سره شریک کړي.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوئیټر ولیکل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه ولیدلی. د جرمني په کول شار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی و. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړې او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې د لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپاره شوي لیدل کېږي چې مظاهره چیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړې وو او ډېرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړې وې. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټوئیټر ولیکل چې په کوم کې پرون د سولې زو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات وو. علي وزیر پر ټوئیټر لیکلی، هغوی راغون شوی ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور د جنوري په دوهمه نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سولې حرکت دی او د خپل غشتونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان له حکومت سره لاس یو کړی ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونی پروګرامونه عملی کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ آزادی رادیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غشتونو په جواب کې عملی ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلت وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې قومي مشران د پنځو برمته شوي وګړو د خلاصون هڅه کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتري کې 15 وشتنه وتختول. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره د افغانستان سره د نړیوالې ادارې پرمرستو خبرې